The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
پرانوریدون کو کتن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دبرې جوړې زمغه خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نیخ پنی غا ګورې او اورې هم موږ سره ملګری اوسئ د پروګرام قرباني وګم جالوان
او زه افتخار حسین
او لاول هم ساسو پام راګرزو په خبرونه کې چې کوم ریپورتونه دي د هغې خلاصې اړخته
د افغانستان حکومت لخوا د افغانستان او پاکستان په ترانسپورټرانو باندې د نوی ټیکس له عمله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپو ولاړ دی او د دواړو هیوادونو د ترانسپورټرانو لخوا په دریم ورځ هم احتجاج دوام لري.
موسا ملګری اوسئ بلوس جدای غوښتونکي جلا وطن مشر برامداغ بوکټي وایس اف امریکا سره یو مرکې کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت سره کومې خبرې اترې کول نه غواړي او د خپل حقونو غوښتنه کوي
او په داسې حال چې د امریکا د صدارتي کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ سباله دویمه صدارتي مباحثه کیږي ډونلډ ټرمپ په کال 2015 کې د زنانو په اړه باندې لانجمنی وینا پر سر د سختو نیوکو سره مخ دی.
مسه ملګری اوسئ او په هیټی کې ماتیو نومې طوفان کې چې 900 کسان یې وژلي دي او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي ملګرو ملتونو تر مخه 6 میلیونه وګړي اغیزمنه شوي او 3.5 لک خلکو ته په عاجل توګه مرستو ته اړتیا ده. په دې حق له هم رپورت شامل دی په خبرونه کې.
وایس اف امریکا دی ریډیو د تاسو زمنګ هغه د واشنگتن ډي سي نه نیخ پنی غوره کډرمنو کتون کوریدونکو منګ سروسیګه په دې خبرونه کې تاسو لپاره د سیمه نړۍ څخه معلوماتي ریپورتونه مرکې لرو. زو اول د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه باندې ریپورت لخته د پاکستان او افغانستان ترانسپورټرانو لخوا په درې مرسم احتجاج دوام لري د زکه چې د افغانستان حکومت لخوا په هر هغه ټرک ترانسپورټر باندې نوې ټیکس لګول شوې ده کوم چې افغانستان ته داخليږي. ترانسپورټران وایي چې دغه د دوی لپاره ډیر زیانمن دي. 15000 روپۍ زکه چې د دین وړاندې هم یو شمېر ټیکسونه دي چې دی ورکي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت اکثره ځنې شخړې رامنځته کیږي چې پکې د پاکستان لخوا افغانستان ته هند خپل سامانونو وړلو لپاره لار نه ورکول تر ټولو غټ خنډ دی او دغه تجارت ډیر کم شوی هم دی. نور ته دغه ورستی احتجاج په حق لا ولې د ټیکس پر ځای کړی شوی دی په دې اړه باندې ابراهیم شینواری د سیمې څخه رپورت باندې کوي.
په تور هم کې د پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو نه د هغوی له اړخه اعلان شوی احتجاجي کاربندیز په اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن په درېمه ورځ هم د تجارتي توکو نه ډک او ځینې تش په سلګونو ګاډي د پولي دواړو غاړو ته د دې له وجې سار شوی چې د افغانستان ګمرک بیا کسټم ادارې تور هم د پولي د لارې پاکستان له اړخه افغانستان ته داخلیدونکو واړه تجارتي ګاډو باندې د خاورې یا لین ټیکس لګو کړی او دا اولنۍ ځل دی چې د افغانستان حکومت له اړخه په دغه نوم دغه نوی ټیکس ولګول شو. د نوی ټیکس لګولو د اعلان سره سم پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو د احتجاج په توګه خپل واړه ډک او خالی ګاډي د پولي دواړو غاړو ته اودرول او د خپل کاربندۍ په اړه د پاکستانی ترانسپورټرانو تنظیم مشر حاجی عظیم الله ډیو رادیو ته وویل
دا په لوګا نایجه ټیکس لګول افغانستان نن والا او دارو والا په لوي او ګاړو والا پیسې نو سره مني ګاډي ورته ولیاړ دي ترانسپورټرانو ورته ته زونه تیش کارو ټیکس هغه زونه خپل خبره خپل لارې
روپے
د حاجی عظیم الله په وینا د ټیکس ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت بیا بحالولو په غرض د افغاني ګمرک چارواکو او افغاني ترانسپورټرانو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. خو د دغه راپور د چمتو کولو تر مهاله کومه حتمي نتیجه مخې ته نه راغلي. د یادونې وړ ده چې سخت کال په اول د جون د پاکستان حکومت لخوا په افغانانو پاکستان ته داخلېدو په اړه د ویزې شرط لاګو کولو او وروسته د تورخم په پوله پاکستان اړخته د یو مرکزي د دروازې جوړولو په اړه د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي له وجې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې څو څو وارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې متاثره شوې. پاکستان د خپل اړخ افغاني ترانسپورټرانو ته چاله به چې پخوا فقط د روډ پرمټ په اساس پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوله هم اوس د ویزې شرط ایښی او د ستمبر تر اخرې نیټې ورکړی شوې میاد تر سره کېدو نه پسې اوس ورله یو ځل بیا په دغه میاد کې یوه میاشت اضافه کړې. پاکستانی او افغاني ترانسپورټران ادعا کوي چې د دواړو هیوادونو له اړخه پورته کړی شوي دغه ګامونو له وجې که یو اړخ ته دواړخیزه تجارت ډېر متاثره شوی نو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو تاجرانو ته هم درانه مالي تاوانونه رسېدلي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو کتونکو مو سره ملګری اوسئ. اوس هم افغانستان څخه یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د پاکستان څخه په سلګونو کورنۍ چې دي هغه هر ورځ افغانستان ته ستنېږي او په دې حق باندې د افغانستان د کډوالو وزارت وایي چې هر ورځ سلګونو په شمیره کې کورنۍ چې دي هغه واپس افغانستان ته ستنېږي او په دې لړ کې دوی ته سره ستونزې او مشکلات دي. د آشنا ریډیو لخوا وحید الله فیضی یو ویډیو رپورټر لرو ستاسو لپاره د تاسو پام راګرځو.
د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې په دې ورستیو کې له پاکستان څخه د افغانانو د راستنیدو بهیر چټک شوی او هر ورځ نږدې 2000 کسان راستنیږي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو لمخې سکل 1850000 کسان چې درویش دره کورنۍ کېږي افغانستان ته راستنی شوي. خود راستنیدونکو په ډله کې د غیر افغانانو د احتمالي شتون او راتګ په حق له اندېښنې شته چې د کډوالو وزارت وایي په دې حق له جدي پلټنې افغانستان ته د وګړو د راتګ پر مهال ترسره کیږي.
اغه کډوالو ساغوی قانوني هجرت کړی ولته سبسوی پاغي باندې موږ سل پسلو کې مطمئن نشو ساغه بهر نه ملک نس راتله نه پر گاونډه او اغه کسان سه کارتونه نه لري اغه کوم تورخم کې پروسس کیږي ممکن اغه کوم رانی سه خو موږ ډیر کوشش کوو دلته موږ خپل اورګانونه لرو ساغوی تشخیص وکړي.
دا په کابل کې له پاکستان څخه تازه راستنه شوی ته د مرستو ورکولو او سمبالولو مرکز دی. د یو میکانیزم لمخې هر کس ته د ولایتونو په حساب د یون ایچ سی آر په همکاري له دیش څخه تر $300 ورکول کیږي چې خپل ژوند پرې پیل کړي.
خوشحال یو خپل په وطن خوشحال یو نو زه خپل په حکومت خوشحال یو د نوی خو به دي خوشحال خپل وطن مسره زر دي.
خو یو شمیر کډوال وایي چې د مرستو رسولو بهیر پڅ دي او په سمه توګه ورته پام نرنه نکیږي.
بین زکاتی بین نظمی دا بیخی خپل دغه نه پخیمانه کړو چې دلته په افغانستان دلته راغله واخه راغله افغانستان ته هغه ته مونږ ته څه فائدہ کوي چې مونږ افغانستان ته رالو مونږ افغانستان ته رالو په دې خاطر چې زمونږ د زمونږ مشکل حل شي زمونږ مشکل نورم زیات شي. ویني
هر سړی په خپل مشکل کې دی چا ځای نه دی جوړ چا سره وس نسته دا اوس ګاډي ولاړ دی دلته کری نهسته کډوالو سره.
د کډوالو په ډله کې ماشومان د خپل راتلونکي لپاره اندېښمن دي. دوی وایي چې په خپل خوخه هیواد ته راستنه شوي نه دي او زده کړې په نیمایي کې پاتې شوي دي.
هلته زه سرورم کې همدلته راغلم چې زه درس ویم نو دلته معلوم نه ده چې څنګه کی.
خو له دې ټولو سره سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تازه راستنه شوو ته د ګلونو په ورکولو سره غواړي چې د افغانانو هرکلی وکړي او وایي چې هڅه کوي خلکو ته ښه ژوند برابر کړي.
مونږ په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی لپاره د صحت زمينه د کاروبار زمينه کاغوي تجارت غواړي د تجارت مونږ لنغه وړي قرضې ورکو همدا شاند ګدوی ک تعلیم کول غواړي په هنتونو مدرسو مکتبونو کورسونو ته معرفي کوو.
لته ری وکاله رئیس د کډوالو مسله په افغانستان کې د امنیت او فساد څخه وروسته درېمه مسله ده چې د افغان چارواکو او نړیوالو پام ځان ته راولې دي. هغه څه چې په مهار کولو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې هڅې پیل کړي خو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. وحید الله فیضی، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د افغانستان څخه د ډیوا رادیو خبريال حق ملوان رپورت را کوي چې په یو شمیر ایالتونو کې د وسلوالو پر ضد د حکومتي عسکرو لخوا کاروي شوې ده. په ننګرهار کې د ائتلافي عسکرو لخوا په هوایي بمباری کې د داعش یو شمیر تنان وجل شوې دي. ورستي تفصيلات څه دي په دغه رپورت کې تاسو ته حکمل پخپله وړاندې کوي.
د ننګرهار ولی ویانه تبلاخو ګیانی له ډیوی سره په خبرو کې ویلی د دې ولایت په چین او هس کې مینه ولسوالیو کې تیر شپه تلفیز وکونو هوایی عملیات تر سره کړل. د خوګیانی په وینا د تلفیز وکونو په تر سره شوی هوایی عملیاتو په ترڅ کې په چین ولسوالیو کې نه د ایش وسلوال او د هس کې مینه په ولسوالیو کې 15 د ایش وسلوال وژل شوی دی. خوګیانی زیاته کړه د بهرنیو ځواکونو په دې هوایي عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبل نه دا وخته. د ایش وسلوالو تر دې دمه د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلې. دا په داسې حال کې ده چې یوونه وړاندې په چین ولسوالۍ کې په ترسره شوی هوایي عملیاتو کې افغان حکومت د ولسو د ایش وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې، خو ځایي خلکو وژل شوي کسان ولسی خلک بلالي وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټی وی د موسی ملګری اوسې یو سوم د هند او پاکستان ترمنځ چې کومه کشاله روانه ده په هغه کې وروسته پرمختګ چ شوې دی. پرون د هند کورنو چارو وزیر راجنات سنگ لخوا ویل شوی چې 2013 کال پورې د پاکستان سره سرحدي پوله چې د هغه په بشپړه توګه غواړي چې وتړي. د دې په عکس العمل کې د پاکستان امنیتي سلاکار سرتاج عزیز لخوا ویل شوی دی چې دا ګام و هم چې دا ګام و هم نیول شي نو د تګ راتګ لپاره لارې خلاصې وي او چې کوم تجارت دی د هغې لپاره کارونه بند نه کړی شي نو د دغه فیصله غستل به کوم اغیزونه لري. نور تفصیل لري رابعه پیر په خپل دی رپورټ کې.
هندوستان د پاکستان سره تړلې پوله تر کال 2013 پورې په مکمله توګه د سیل کولو پریکړه کړې ده چې پاکستان څه عملی نه ده ګرځولې. خو دا هم وایي چې کچري پر څه خاص سایونو د تک راتګ لپاره پوله خلاصه پریښودل سي نو نوره پوله تړل څه مسله نه ده. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان سره تړلې د 3000 کیلومتر څخه زیاتې پوله په مکمله توګه د سیل کولو لپاره به موثره طریقې خپلوي چې پکې په دا جدید ټکنالوژي استعمال هم شامل وي. دوی دا هم ویلي دي چې د کال 2013 دسمبر تر میاشتې پورې به پر پله په مرکزي او ریاستي کچه د څارنې نظام هم معرفي کړی سي او بارډر سکیورټي ګریډ به هم جوړ کړی سي. د هندوستان د دغه ګام په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سرکاري ټلویزیون سره یو مرکه کې ویلي دي
میرے خیال ہے پریکٹیکل تو نہیں ہے لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ ہم تو یہاں سے ویسے بھی کراس بارڈر ایکٹیویٹی اب قریباً نہیں
نہیں ہے
صفی کر قوم چ پر دے عمل نہ سیکھے دے ہو کچری دوی دا غواڑی نو دوی دے ضرور وکھڑی بولے چی دے اڑختا پر پھولیم بل اڑختا تک نستا دوی زیادوی چی کچری دا دوارو اڑخونو دا تک راتا گو تجارت لپارا پر پھولو چا خاص سائن وٹا کلسی نو دا پاکستان او دا ہندوستان ترمز نورا پلا تھڑل چا مسلانا دا سرگند دیوی چی دا کشمیر پا معاملہ او بیا دا ہندوستان لاڑخا سرجیکل پر دونو دا واپس دا دوارو حیوادونو اڑی کی نوری هم کڑکی چنی سوی دیم او پتیرو رازو کی دا پولو سره نزدی او سیدونکو خلگو محفوظ زیتا تک هم پیل سوی وم دا پاکستان نیوازی دا هندوستان بلکه دا افغانستان او امریکا سره هم دا تیری سمودی را حسی اڑی کی دا تاوتر خوالش کار دیم او دا پاکستان پا پارلیمان کی مخالف گندونه پر حکومت تور لگوی چې د ناکام بهرنی تګلارې له وجې پاکستان په نړۍ کې یوازې کیږي همدغه معامله تیره ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیدونکې د پاکستان د سلامتیا په اړه خصوصي غونډه کې هم راپورته کړې سوې وه چې پکې د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و او ویل سوي چې پاکستان به د کلادم تنظیمونو د برداشتولو له وجې په نړۍ کې یوازې کیږي خپل په دغه مرکه کې سرتاج عزیز هم د افغانستان سره تاوتریخوالی ومني او د سبب حالت سے واقع دوں گی کڑکیچ و بلی
ظاہر ہے کہ اس میں بھی ریسنٹ دنوں میں کچھ کشیدگی آئی ہے کیونکہ وہاں پہ خانہ جنگی بہت پڑ گئی اور ان کی توقعات تھیں کہ ہم کسی نہ کس طریقے سے بات چیت طالبان کی ان سے کرا سکیں گے
دوی دا هم ویل چې افغانستان د پاکستان څخه هیلې لري چې په څنګه څو توګه د دوی خبرې د طالبانو سره وکړي سي سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دوی په هڅه تیر کال د افغان حکومت او د طالبانو تربنځ خبرې هم سوي وي خو دا خبره ته د طالب مشرانو ملا عمر د وژنې د رپورټونو او د ملا منصور د وژنې له وجې سیان ورسېدو ولې چې سداسي عناصر موجود دي چې نغواړي چې دا خبرې کامیاب سي سرتاج عزیز ویل چې په دې اړه کې اوسې چې خپلې هڅې کوي او افغانستان ته هم پکار دی طالبانو ته د خبرو لپاره واضح پیغام ورکړي خو بل اړخته افغانستان پر پاکستان د خبرو لپاره د غیر سنجیدګۍ تورونه لګوي او وایي چې پاکستان د دوی پر ځکه جنگیدونکو د طالبانو ملاتړ کوي افغانستان دا هم وایي چې د پاکستان د دغه رویې له وجې د کیوسی چې کردار هم اوس خاص پاتې نه دی رابیه پیر وایس آف امریکا ډی فور ریډیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی د مسلمانګریو سي اوس هم د دفاع د پاکستان د دفاع چارو د کمیټې مشر سېنېټر مشاهد حسین سره یو مرکه لرو چې افتخار حسین ورسره کړی دا او د پاکستان او د امریکې چې کومې برسته اړیکې دي د دې په حق له خبرې شوې دي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو په لړ کې د پاکستان چکم رول دے او روستے کے دا ہند او پاکستان ترمنز چکم تاو تریخوالی زیاد چوے دا ټول مهمه مسئلے ور سرا سیڑلی دی تاست دا غمرکا باندی کو
پا یو سلور موضوعاتو باندی ما دا دوی غگونه چی دی اغا خوخ کلی دی پا دی مرکا کی چی دی زنیده سی نوی خبر هم شته دی اکثر سیاست مداران چی خبری کئی نو ام پا دا غا موضوعاتو باندی زالد دری زونه او هغه زړی خبرې چې دی هغه وړاندې کوي نو راځم دغه ته چیره اوس د پاکستان چې کوم پوزي اسټابلیشمنت ته هغه د خپل ستراتیژیکي اهداف او پسیمه کې یو نوې پته چې دره منست کړی دا د سیړنکارانو په نظر او هغه دا چې په کشمیر کې کڑکیچ وی او دغه تور لګیدلې وی د دوی په وینا نو په کابل کې څنګه امن راتلی شي اوس تاسو یعنی د کابل امن یې د کشمیر سره تړلې ده مطلب دا د دینه ما پښتنه وکړه چیرې د دین تاسو مطلب څه دی آیا کچرې کشمیر مسله نه حل کیږي نو تاسو به د کابل په امن کې رول نه لوبوي یا کابل کې به امن ناراضيږي نه مونږ په پوهه کې نو د جواب څه دا سره راک
If you settle Kabul and Kashmir is burning then India Pakistan tensions will remain and that will lead to an India Pakistan competition rivalry even a proxy war it will destabilize
دوی چې کچره فرس ک په کابل کې امن راغې او کشمیر مسله لا رواني نو د دې مطلب دا چې پاکستان او هندوستان ترمنځ امن نشته نو دوی به د خپل اهداف لپاره په افغانستان کې د خپل ګټو لپاره شدي په مقابله کې وي نو کې دي چې پراکسیز هم جوړ کې پراکسیز هغه چې هغه تنوي چې ته په وګ باندې ټوپک کې دې کارстаўي خو وګداغوي نو دغه سيزونه کمنګ وګورو وړاندې هم په پاکستان دغه تورونه پاتې شوی دی چیرې دی په افغانستان کې د سیاسي اهدافو لپاره چې د خپل رول لوبول غواړي. بیا د دینه منګه دا پښتنه وکړل چې تاسو خو یعنی پاکستان ټول نړۍ ته دا باور ورکړو چې ګینه په افغانستان کې د امن کنجی چابی کې لیستاسو په لاس کې ده او دغه کار هم تاسو کولای شئ. نو تاسو وکتل چې دغه خبرې ترې ناکامه شوې، پاکستان ته دا سیخکاریږي چې په شا شوې دي، نو تاسو نه ګڼئ چې ګینه پاکستان مخلص نه؟ نو دې جواب صدا سره راکړی دی.
Now a quadrilateral consultative group, the QCG, Pakistan, Afghanistan, China and the United States. And Pakistan successfully brought
the وی چی دا سینا دا بلکی اوس خو یو سلور الخیزه ډله جوړه شوی د چین دی، امریکا دا، پاکستان دی، افغانستان دی پخپله، او بل دی وی چی منګه افغانستان په من کې خپل رول لوبولې دی. منګه د خلق طالبان، افغان حکومت او دا نور ټول ډلې په مری کې راوستل کیمنول په میز باندې، او د اغې نه ورستو بیا یو کار شو غداو چې د مولا عمر د مرګ خبر چا خبر کو، او د دغه تور د د په وینا چې د په هندستان لګي یو سړی په کراچۍ کې مرشوي دی، او د هغه ځای پاتې کېدل او اړیکې د دوی دی ور سره، خو هغه تور بیا په هندستان باندې لګاو. یقینا بیا د دوی نه دغه پښتنه منګ کوله چې د حقانی ډله چې دا هغه داسې یو موضوع ده چې تر اوسه پورې پاکستان په نړیوالو تورونو سره مخ دی، او د امریکا سره چې کومې اړیکې دي نو په دې باندې سوازحه داسې صفایی نه ده ورکړې چې ګنې پاکستان ولې د حقانی ډلې سره خپلې اړیکې نه ختمول غواړي. نو دې دا خبره کوله چې حقانی ډله په اړه باندې د امریکا پالیسی هم سړی راوازه نه ده، دی هم کنفیوز دی، کنګست دی، ځکه چې کله وی خبرې ورسره کوو، کله وی چې نه نه کوو ورسره، دا د وینا وه. No,
we arranged talks between the Haqqani network and the United States in 2011 at the request of the United States and during the Murray talks on July 9th
دی وی چې په مری کې څنګه خبرې شوې په کال 2011 کې د طالبانو د نورو دا چې کومې ډلې دي فریقین دي پکې، نو په دغه موقع باندې په بل کمره کې د حقانی خلک هم ناشته مونږ راوستیو د خبرو لپاره، خو او د امریکا په وینا راوستیو. نو دې دا وی چې مونږ ته اکثره واضح پیغام نه ملاویږي چې ګنې څه کول دي. نو یو خبره څرګنده ده چې ګنې د حقانیانو خلک د دوی سره روابط لري او دغه ځای دغه خوره باندې موجود دي. یقینا بیا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ چې کومه بے باوري ده اوس روانو حالاتو کې، کومه وګورو په کانګرس کې هم داسې بیلونه رامنځته کیږي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد چې دی د ترهګرۍ مرسته کوونکې هواد دی وګرځولې شي. د نه علاوه په افغانستان کې چې کم کردار او هغه هم امریکا سره مطمئنه نکړه چې کم خبرې ورته دوی کړې وي، او په سیمه کې نور ډیر داسې شیانو دوه اړخیزه یا په سیمه ایزه کچه چې کم پاکستان لسه کولو هغه تر سره نکړه، نو امریکا تخکاریږي چې پاکستان کې په حکومت کې دننه مختلف فکرونه او سوچونه دي. نو هغه پاوز دی، هغه سیویلین حکومت دی، او د دوی اهداف هغه سي نه دي کم چې امریکا غواړي. نو لهذا هغه پالیسی یا تګلارا او بے باوري چې دی واپس هغه ځای ته تللی دي. نو په دې باندې بیا دوی خبره وکړه چې ډیر هدفونه چې کوم دي نو هغه یو دي.
I think there are areas of convergence, counter terrorism, peace, security and stability.
څه خبره هم شته چې په هغه باندې دوی په ګډه باندې کار کول شي تر هغه غره پر ضد همکاري ده، او د دې نه علاوه چې د نو نیوکلیئر یعنی اټومي مواد خپرولو مخنیوي او ډیر اهداف دي.
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د مسامل ګریو سي، او سوم یو بل مهمه مرکه هم تاسو وړاندې کوو چې د وایس اف امریکا سره د بلوسانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوونکې جدای غوښتونکې جلا وطن مشر برام د بوکټی کړی دا، او په دغه مرکه کې هغوی ویلي دي چې د پاکستان د حکومت سره کوم خبرې اترې چې دی هغوی نه کول غواړي او د خپل حقونو لپاره پراخه غوښتنه کوي. نور تفصیل د دې مرکه په حق لا باندې کوي تاسو ته افتخار حسین.
مننه وګمه جلاوان د دې مرکی تفصیل به مونږ نه خپنیغه وړاندې کوو. زه به د ویمه چې د وایس اف امریکا اردو سرویس سره خبرې تری کړې دي. اسد حسن د پروګرام کوربه او هغه ته نه د بلوچستان په حق له د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو په حق له باندې د خپل سیاسي مبارزه او د حقونو د مبارزه په حق له باندې پوښتنه کړې دي. په دغه مرکه کې تاسو ته به مونږ چې برامداغ بوکټي په خپل باندې د خپل دریز کلکه دفاع کوي. هغه دریز چې دیوي د دوی په حقونو باندې د پاکستان تر ټولو غټي صوبې پنجاب چې دی د هغې اجارهداري ده او دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. د سره سره اوس وی چې د خبرو اترو لار چې ده هغه اوس دوی تړلې ده او دوی سره بل سره لار نشته، ځکه چې کم خلک نه غواړي چې ته د هغوی سره شي نو سرنګه او سره دوی پاتې شي. برامداغ بوکټي په سویټزرلینډ کې وي، د بلوس جدای غوښتون کې لیډر دی، د نواب اکبر بوکټي نو سره. هغه نواب اکبر بوکټي کم چې په کال 2006 کې د پاکستان یو پوځي جرنل په هوایي برید کې وژلو، جنرال مشرف. اولنې پوښتنه چې د دوی نه په دغه مرکه کې شوې ده چې تاسو ځان څنګه معرفي کول غواړي، نو د دوی ځواب څه ده په اردو ژبه کې؟
پاکستان کے اگر نظر سے دیکھا جائے تو وہ تو یہی کہیں گے جی کہ دنیا کا سب سے بڑا جو دہشت گرد تنظیم ہے میں ان کا لیڈر ہوں. میں کافی بار کہہ چکا ہوں کہ میں بلوچ ریپبلکن پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں اور کام کر رہا ہوں اوپنلی اسی پلیٹ فارم سے، اور ہماری تنظیم ہے پورے بلوچستان میں، ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پاکستان کے فریم ورک کے اندر کام کرے. تو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا پیسفل اپروچ ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. ہم ان کے جو بنیادی حقوق ہے، ہر کسی کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آزادی. اس کے بعد باقی چیزیں تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کو بنیادی حق کسی کا چھین لیں تو باقی چھوٹے موٹے چیزیں وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. تو ہم اس وقت بلوچ قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے، بلوچ ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جو یورپ میں ہر ہمارا جو یورپ میں یونٹ ہے، ہماری کمیونٹی ہے وہاں پر موجود ہے اور رجسٹرڈ ہے، جرمنی میں ہے، لندن میں ہے، ناروے، سوئٹزرلینڈ، جنیوا. تو ڈیفینیٹلی میں یہی کہوں گا کہ میں اسی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں.
دی وی چې زه ځانده سه معرفي کوم د دوی د خبرو مطلب چې په اردو ژبه کې دوی خبرې وکړلې، هغه تاسو ته بیانوم چې زه د بلوچ ریپبلیکن پارټي مشر یم، صدر یم، او زه د بلوچ قام د ازادۍ لپاره غږ چتوم. هغه غږ چې کوم زمونږ بنیادی حق ته دی وی، او د هر چا خپل یو بنیادی حق وي. بعضی سيزونه واړل وي هغه یو وړخته، خو بنیادی شان ازادي دی وی چې زمونږ بنیادی حق ته، او دغه لپاره پرم نه جدوجہد یا ہسے چې دین دوی کوي، او په هر کچه کوي، د هر پلیټ فارم نه کوي، د بهر نه، یعنی بهر ملکونو کې هم کوي او په بلوچستان کې دن نه هم کوي. نو دی وی چې که اسې تر په پاکستان کې تپوسو کې حکومت ته اشاره د پوسټه، نو دا غوی ته خدا سي ښکاری چې ګنې زه غټ تر هغره ما، خو زمونږ یو سیاسي پارټي ده، زه دا غي مشر ما، او دا غي یو وجود دی په بلوچستان کې، او موږ د خپل خلکو، یعنی د بلوسانو د ازادۍ لپاره غوږ چتو کم چې دوی ویلې چې دوی حق دی. دوی نه دویمه پښتنه شو چې را تاسو سره څوک ملګری دي د دغه مبارزه لپاره، د ازادۍ د دې غږ لپاره، نو دوی جواب څه ده؟
آپ کے خیال میں اگر میں بیٹھنے پر یا بات کرنے سے انکار کروں تو میں دہشت گرد یا مزاحمت کار یا انتہا پسندی کے راستے پر ہوں؟ آپ یہی آپ کا سوال ہے؟
نہیں، بالکل یہ مطلب نہیں ہے.
نہیں، اگر نہیں، اگر مان لیا جائے کہ میں اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں کہ میں بات نہیں کروں گا اور نہیں بیٹھوں گا بینگ اے پولیٹیکل پرسن، تو آپ کیا تاثر لیں گے؟
اس سے مجھے یہ تاثر ملے گا کہ آپ انتہائی ناراض ہو سکتے ہیں آپ، لیکن یہ امکان اس کے باوجود موجود ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں کسی سطح پہ.
جی، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں کافی عرصے سے کہہ چکا ہوں کہ وی آر اے پولیٹیکل پیپل، اور بات کرنا ہر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کرنے سے انکار کریں دین دیر از نو مین کہ آپ کہیں اپنے آپ کو کہ میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں اور پولیٹیکل طریقے سے اپنے حقوق چاہتا ہوں. لیکن آپ یہی سوال پاکستانی حکمرانوں سے پوچھیں کہ 10 سالوں سے وہ اس آپشن کو کیوں بند کیے ہوئے ہیں.
سو بات جب آپ کرنا چاہیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ خود مختار بلوچستان، وہ بھی آپ کو پاکستان واپس لے جا سکتا ہے؟
جی، میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ خود مختار بلوچستان. اس وقت ہمارے جو لوگوں کی خواہشات ہیں، میں اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور اس وقت ہمارے میجورٹی جو بلوچ قوم ہے وہ آزادی چاہتی ہے. کیونکہ ہم نے خود مختار بلوچستان، صوبائی خود مختاری اور وسائل پر اختیار، ان طرح کے تمام چیزوں کو سیاسی طریقے سے اپنے ڈیمانڈ رکھے، لیکن ہر بار ہمیں آپریشن قتل و غارت فوج کشی کے ذریعے جواب دیا گیا. ہمارے بچوں کو پکڑ کے مار کر ان کی لاشیں پھینکتے ہیں روڈوں پر. تو ہم پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں کہ ہر بار اسی کو کنٹینیو کرتے رہیں اور یقین کرتے رہیں کہ بھائی اب شاید بہتر ہو جائے گا. ہمیں استعمال کیا گیا، ہمیں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہم نے کوشش کی ان کے ساتھ رہا جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ہم کوشش کریں، ہم نے ہر وقت کوشش کی، لیکن پنجاب کی طرف سے ہمیں کبھی ایک برابری اور ایک بھائی کی حیثیت سے نہیں دیکھا گیا، ہمیں غلام کی حیثیت سے دیکھا گیا. تو ناممکن ہے، آپ زبردستی کسی کے ساتھ چپک تو نہیں سکتے.
آپ کا جو موقف ہے
تو ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ زبردستی ہم جائیں، نہیں ہم آپ کے بھائی بننا چاہتے.
دی پختنه دا وا د دوینه د اردو سرویس ته دغه کوربه چیرې تاسو خبرو ته تا ولی نه کینه په ساده ټکو کې زه تاسو ته دا وایم لدی د خبرو مطلب دی وی چې مونږ داسې نه یو چې ګنې سیاسي خلق نه یو خبرو ته نه کینو یا په دغه مطلب باندې نه پویګو یا د دې هدف او د ګټونه نه یو خبر داسې نه ده او د خبرو اترو لاره همیشه د یو سیاسي تن لپاره پرانستی وی. خو دی دا وی چې دا پختنه تاسو د پاکستان د حکمرانانو نه وکې او دا زکه دا غوینه وکې چې منګه هر وخت اپریشن یلته کی روانې وي، زمنګ بچي وجلې کیږي، زمنګ سره د بلوسانو سره د غلامانو سلوک کیږي، سوکې کوي پنجابې کوي، دا هغه په جار د غنوم هم پکې اخیستلو او هر ځل مونږ ته دا ویلې شي چې تاسو به دا درکړی شي دا درکړی شي ایسم نه دي شي. د خود مختاره خبره مونږ ځکه نه کوو چې په دې باندې ډیر ځله مونږ چې دی خبرې شوې دي او ایس هم په لاس نه دي راغلي. اوس د خپلو خلکو نمائندګي کوم او د هغوی غوښتنه د بلوس قام د ازادۍ خبره ده، دی دا خبره کوي. او د دې نه علاوه په دغه خبرو کې چې تنه بار بار کوربا تپوس کوي چې ګنې د خود مختاره خبره تا راوستي شي واپس افغان بلوچستان ته، نو دی وی چې دغه نه دی زمونږ لاره، مونږ ازادي غواړو. راځو اخیره نه پښتنې اړخته چې د دوی نه کم شي و چې کچرې خبرې کیږي نو د چا سره به کیږي، ستا کم سیاسي خلک ته نو د جواب صدا سي ویلې.
ہم نے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے بات کرنے میں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی پنجاب آپ بلوچستان میں آپریشن کر رہے ہو. میں پنجاب کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہی وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں، انہی کے نمائندے جو ہیں اکثریت فوج میں بھی وہی ہیں، پاکستانی بیوروکریسی میں بھی وہی ہیں، تو سارا تعلق انہی کا اور اکنامک جو ہے پاکستان کا وہ بھی 80% وہیں سے ہی ہوتا ہے، تو سارا پاور انہی کے پاس ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے. پچھلے 10-15 سالوں میں جو ایک جنرل گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، بلوچستان میں حالات اسی طرح ہیں، ہر دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بلوچستان میں فراریوں نے سرنڈر کیا، پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، سب ہمارے ساتھ ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 200 لوگوں نے ہتھیار ڈالے، پھر کہتے ہیں 500 لوگوں نے ہتھیار ڈالے، پھر کہتے ہیں صفایا ہو.
دی وی چې د خبرو په دغه پښتنه باندې نور تفصیلی جواب هم دی ورکړي چې ګوره بنیادی کې صدر چې موږ د خبرو نه انکار نه دی کړی، خو هغه مرحله د سره ختمه شوې ده. اولی ختمه شوې ده، د خپل حق د خپل غږ دفاع کوي. څنګه ګوره چې بلوچستان کې د یو اپریشن وروسته بل اپریشن پیل کیږي، پوځي اپریشن خبره کوي، بیا وی چې په حکومت کې په بیوروکراسي کې په پاوس کې په ټولو کې د پنجاب خلک ناشتي، د پنجاب د په وینا ایس دلچسپی نشته په بلوچستان کې چې ګینه هغه ځای خلکو ته د حق ورکړی شي. یو جرنل راغی بل جرنل راغی دی، یو نه پس بل راځي، خلک دا وی الته کې چې دی وی حکومت وی پاوز وی چې حالات خوشو دومره خلکو وسله کې چې دا ارس شوی دی، نو بیا ولی دومره خلک پاوز موجود دی، ولی حکومت دونه توجه ورکړی ده، بیا خو په کار دی چې ارس سم وی. نو دی دغه خبره کوي چې د حق غوښتلو لپاره اوس چې د دوی لارې بندې دي او صرف ازادي د دوی چې دی هغه هدف پاتې شوی دی. نو دا و دغه مرکه.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدون کو موږ سره ملګری اوسئ. یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه پر اتلونکو برخه کې تاسو لپاره لرو. او سوم په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیس چارواکو تر مخه د محرم په میاشت کې د امنیت سم ساتلو په خاطر د پیښور په ګډون د صوبې په ټولو حساسو علاقو کې د پولیسو چې کومه سارنه د هغه سی واکړې ده، په هغه کې اضافه چې کوم امنیت ساتونکي دي د هغوی شمیره سی واکړې ده. نور تفصیل لري حمیدالله په دې رپورټ کې.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د وینا مطابق د نهم او لسم محرم د امنیت د پاره به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې شپږ ډېر زره پولیس او امنیتي عسکر پر ځای کول شي. په دې کې به تر ټولو زیات 2000 عسکر په پېښور کې وي.
صوبہ بھر میں 36,000 سے زائد پولیس فورس جو ہے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی، جس میں 12,000 سے زائد پشاور میں، 4,500 ڈیرہ اسماعیل خان میں، 4,000 بنو میں، 3,000 ہنگو میں تعینات کیے جائیں گے.
دولسم محرم پورے با دا صوبے دا 250 امام باڑو نا سلور سوا یو کم دیرش دا لسنوی جلوسون روزی او دیار لسوا شپا گتیا مجلسون بکی گی. په نهم او لسم محرم با موبایل سرویس بند وی او د تور ششو په گاډو به بندیز وی. په خبر کوهاټ هنګو ډیر اسماعیل خان او ټانګ ضلع حساسه سیمه ګرځول شوې دي.
پشاور، کوهاټ، هنګو، ډیر اسماعیل خان او ټانګ حساس ترین اضلاع ہیں، جبکہ بنو، ہری پور اور مسیرا بھی حساس اضلاع کی لسٹ میں شامل ہیں. صوبہ بھر میں 139 حساس مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں غیر معمولی سیکیورٹی کا اہتمام کیا گیا ہے.
مشتاق غنی وویل صوبائی حکومت د بلابل و مذہبی طبقے فکر د ډلو د مشرانو سره جرګی کړی دی او هغوی د خپل مرست باور ورکړی دی. خوای نفرت او کرکه خورون کې ویناګانې او لیکونه باندې بندیز لګول شوی دی.
ہیٹ سپیچز جن کو ہم کہتے ہیں یا باقی یہ اس طرح یا اس طرح کا لٹریچر، اس پہ سختی سے جو ہے وہ پابندی ہے اور پابندی یہ برقرار رہے گی.
دو ویل تر ټولو زیات ماتمی جلوسونه با د پېښور د یو او یا امام باڑو نه یو سل یوی جلوسونه راوځي. حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پېښور.
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو زمنګ غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه اوره. موږ سره اوسېږي په هایټی کې چې کوم دا وخت سمندري طوفان دی، د هغه په حق لا ورسې معلومات په هم په یو رپورت کې تاسو ته درکو. خو زو پاکستان ته شرط چې د سېنات هغه کمیټي کم چې د ورستپاتو علاقو لپاره ده، د هغه یو مشر عثمان کاکړ په دې خبره باندې سخت انګار کړی دی چې پښتنو تر 200,000 پورې خلکو دا وخت په نادرا کې شناختی کارډونه بندې بلاک کړی شوی دی او دوی ته د شناختی کارډونو ضرورت دی. دا مسله ولې راپورته شوې ده، ولې دغه شناختی کارډونه چې دینو بند کړی شوی دي، دا د سره تړلې تفصيلات پیر ولایت شاه اسلام آباد څخه په یو رپورت کې وړاندې کړي.
13 روز د سینیټ د رستوپاتې علاقو قائمه کمیټې غونډه کې د پاکستان په لرو بر کې د پښتنو د شناختی کارډونو تړلو معاملہ راپورته شوې ده. دغه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ ویلي چې د دوی سره مستند شواهد دي چې نادرا بیخي بے بد ټول ملک د 200,000 پښتنو شناختی کارډونه تړلي دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وایي چې مرکزی حکومت پښتون دښمن پالیسي خپلې کړې دي او دې تور لګوي چې د پاکستان پښتانه قصدن د خپل شهري شناخت محرومه کولی شي.
دا په حکومت باندې مر ثابت کړی چې دا 200,000 کم به شناختی کارډونه د پښتانه غبلاک، یعنی په سر کې 98 د پښتانه غبلاک. او بد قسمتۍ زه د موجوده حکومت پالیسی دا ده، هغه پرایم منیسټر دی او هغه چودري نثار دی کې انټیلیجنس اداري دی، معنا کوشش دا کوي چې پښتون شریعت چیلنج کړي او چیلنج یې اگر پښتون دا خو پاکستان کې څه 4-5 کروڑ آبادی ده، پښتانه غ خیبر پښتونخوا او فاټا جنوبی پښتونخوا ټول پنجاب کې پښتانه پاتې دي، سندھ کې پاتې دي، کشمیر او اسلام آباد، دا 5 کروڑ پښتانه شریعت ته چیلنج کړی دی. دا انتهایی پښتون دښمنه پالیسی ده د موجوده حکومت.
سینیٹر عثمان کاکڑ اویل چې د شناختی کارډونو تړلو په معاملې کې بیا په پنجاب او سندھ ایالت کې مشته پښتانه تر ټولو زیات زورولی شي. داخله چارو وفاقي وزیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت ته باور ورکړی دی چې د شناختی کارډونو په معاملې به د پښتنو سره اس امتیازي سلوک نه کیږي. خو حکومتي اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ وایي چې چودھری نثار خپل دغه لوس پوره کولو کې پاتې راغلی دی او د عثمان کاکړ په وینا د نادرا چارواکو د دوی د کمیټې پړوندې تصدیق کړی دی چې د سیویلین او فوجي استخباراتي ادارو په هدایت دوی د پښتنو شناختی کارډونه تړلي دي.
او کته را روانې د پښتانه د پاره جلا قوانین د نور ملک د پاره جلا قوانین دا امتیازي سلوک مونږ نه برداشت شو نه منو. دوی دا ویل چې دغه چې د هندوستان چې دی د جمو کشمیر د کشمیرانو خلاف ټاډا قانون جوړ کړی دی، خصوصي قانون نمر د خو تا د پښتنو خلاف ټاډا قانون جوړ کړی دی. ولې دا کوي؟
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان څنګه د هند د واک لاندې کشمیر کې د هند د خصوصي قانونونو معامله راپورته کوي، چې پاکستان په خپل د پښتنو د زورولو لپاره امتیازي ضابطې جوړوي، د کومو ضابطو او قانونونو نفاذ چې د پاکستان په نورو قومیتونو باندې نه کیږي. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار دا تاثر ردوي چې ګنې د شناختی کارډونو د تصدیق په معامله صرف پښتانه په نښه کولی شي. سمودړوان د وفاقي وزیر دعوه کړې وه چې د شناختی کارډونو د تړلو معامله صرف د پښتنو پورې محدوده نه ده، او دا چې حکومت د هر یو قومیت سره تعلق لرونکي تنانو غیر قانوني یا جعلي شناختی کارڈون بلاک کری دی.
ہر صوبے میں بلاک کیے گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پختون بلکہ سندھ میں سب سے زیادہ ہیں، بہت سارے بنگالی ہیں، کچھ انڈینز ہیں، برمیز ہیں.
دی وای چې د شناختی کارډونو د تړلو معامله صرف د پښتنو پورې محدود نه ده، بلکې تر ټولو زیات شناختی کارډونه په سند ایالت کې بلاک شوی دي، او دغه شان د غیر قانوني شناختی کارډونو د مخنیوي لپاره د ملک په نورو صوبو کې هم کاروایي شوی دي. واضح دی وی چې د لکونو په شمیره کې د پښتنو شناختی کارډونه تړلو له کبله دغه خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دوی د ژوند د بنیادي سهولیاتو نه محروم دي. چې د کومو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي، هغوی لپاره د خپل کاروبار او مزدوري جاري ساتل ناممکنه شوی، او د شناختی کارډ د نشوالي له کبله دغه خلک بهرني هیوادونو ته سفر نشي کولی، او سخت کال د دغه خلکو لوی شمیره د حج د سعادت نه هم محرومه پاتې شوې ده. د شناختی کارډونو د تړلو د وجې متاثره پښتنو طالب علمانو لپاره خپل تعلیمي سلسله جاري ساتل هم ګرانه شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدر منو اوریدونکو او کتونکو، موسا ملګری او صحیح زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه لا هم دوام لري. او اوس هم ماتیو نومې طوفان چې امریکایي لاتینی هیواد هیټی کې سخته تباهي راوستې، نږدې 900 کسان د دغې طوفان له کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو تر مخه 6 میلیونه وګړي چې دا وخت اغېزمنه شوي دي د دې طوفان لکبله، او 3.5 لک خلک داسې دي چې هغوی ته په سمدستي توګه مرستو ته ضرورت دی. نور تفصیل لري په یو ویډیو رپورت کې محمد عالمگیر.
د امریکا لپاره د هیټی سفیر پاول التیدور وایي سمندري طوفان میتیو ورله په هیواد کې لوی روانه کړې او په زلهاو کسان یې وجلي. د امداد اپیل هم کړی. میتیو د هیټی په خاوره د 30 کیلومتر زور والا هواګان او تیز بارانونو سره راغلی چې د بجلی او ټلیفون نظام یې د منځه وړی. د امریکا لپاره د هیټی سفیر ښاغلی التیدور وایي
In addition to bridges, in addition to some of the roads also that have to be cleared up because a lot of trees fell on the main roads.
زینې پلونه او لارې اوس تر پریوتې ملبې څخه پاکې کړي شوي، خو د رابطې نظام اوس هم تباره. حکومت د ټلیفونونو کپنو سره په امداد د رابطې نظام زر تر زره پر ځای کولو لپاره هڅې کوي چې د اولس رابطې پر ځای شي او خلک د خپلو خپلوانو د حال نه خبر شي. په هیټی کې د طوفان د راتلو په وخت 1.5 میلیون نه زیات کسان د ارضي ځایونو نه مضبوط پناهګانو ته ورسول شول. د اوبو په لیتېدو له امله 1 میلیون کسان د هیزې له وجې دغلته مړه شوي هم دي. هر هغه ځای چې پوخ نه و طوفان د منځه وړي، د کوپرې ونې یا خو طوفان د جړو سره د ځمکې نه وباسلي یا یې ماتې کړي. د مچمارو واړه کلي خو اوس وجود نه لري. د امدادي ډلو ځپل شوي سیمو ته رسایي سره اوس اندازه کیږي چې د مړو کسانو شمیره به زیاتیږي. په امریکا کې سمندري طوفان میتیو لا اوس هم روان دی چې ورسره تیز بارانونو، سیلۍ او غټ سمندري چپو سلسله روانه ده. په تیر لس کالو کې د امریکا اټلانټیک سمندر یا بحر اوکیانوس په غاړه آباد سیمو باندې دا د ټولو غټ طوفان دی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ بنی غوره. په پاکستان کې کال 1998 وروسته بیا سرشمیرنه یا مردم شماری نه ده شوې. د دې ډیر نقصانات دي، او په خاصه توګه د پښتنو په سیمه کې. نه صرف دا چې دغلته کم بنیادی کاغذونه جوړیږي، دا د هغې لپاره ډیره ضروري وي، د ووټ لپاره او نورو ډیرو خبرو لپاره. او په خاصه توګه داسې ملک چرته چې صوبو ته د آبادۍ په حساب باندې سی ورکول کیږي، دا ډیره مهمه خبره. خو د دې سره سره اوس چې کله د پولیو کمپاین کیږي، نو دغه کمپاین کې هم د صحت چارواکو ته دا پته نه لګي چې په کم ځای کې څومره ماشومان دي، څومره آبادی ده. یو ځان دغه هم دی، اوس ته صحت چارواکو په خپل باندې داسې یو کار پیل کړی دی چې په وړه کچه باندې په دغه کلو کې د مردم شمارې، یعنی د صحت کار سره سره پولیو قطرو ورکولو سره سره د سرشمیرنې کار هم پیل کړی، په خاصه توګه د ماشومانو. ایوب ترین د بلوچستان څخه په دې باندې رپورټ وړاندې کوي.
په پاکستان کې د 1998 وروسته نه د غټانو او نه هم د ماشومانو سرشمیرنه سوې ده چې اغیزې د پولیو ضد پر څاسکو خوړونکو ماشومانو باندې هم پرېوتې دي. د خبره په کوټه کې د روغتیا د ادارې یو لوړ رتبه مامور امیو خان و وایس اپ امریکا ته کړې ده. د نوموړي په وینا چې د سرشمیرنې د نشتوالي له امله په هر کمپین کې به اکثره ماشومان بېله د پولیو ضد د څاسکو خوړلو پاتېدل، او و چارواکو ته به درک هم نه لګېدی.
1998 کې هغه په مناسبت دا و چې کم د پاپولیشن اینوال گروتھ ریٹ چې موږ ورته وایو، دغه په مناسبت اوورآل دی جنرلایز کول، کم هغه ټیم پاپولیشن هر کال به دونه پاپولیشن بڑھاو سوی وي، دونه به د دې خیال او په هغه کې به 17% دی، دا ویل چې 10% یا 10% د 50 کلو څخه کم کښنیان په ټوټل یو آبادی کې د پاکستان په سناریې کې بیا د بلوچستان په کیس کې. نو په دې بنیاد باندې دا فیګر چې دی د بلوچستان د ډیرس یو ډیرس ازلا چې کوم ولې د دې د ټارګټ پاپولیشن هغه دی کول مختص کول دی، د کمپینز د پر د ان آی ډیز د پر دی دغه کول د پولیو د پر.
اماین خان وویل چې اوس حکومت د پولیو د وایرس له وجې زیاته خطرناک ولسوالۍ لکه کل عبدالله کې لومړی د 50 کلو څخه د کم عمر ماشومانو د سرشمیرنې کار تر سره کړی دی. په کوټه پښین کې لا دا کار 40% پاته دی.
مسله دار روانه چې مست چلډرن والا ډیر زیاته فینومینا ډیر په گردش کې خلکو خبرې کول چې مس چلډرن را روان دي د پولیو کیسه سمجولي، د پولیو رنګ نه جوړي سمجولي ځان نه دی خلاص کړي. هغه مختصره جواب دا دی چې تر هغه به مس چلډرن کښنیان پاتېږي د دغه نه جوړي سره ځان نه خلاصولی څوک. د دې یو طریقه کار دا دی، یونیسف دی راول ارسل پایلټ کې په کراچي کې مایکرو سینسز یو کې، مایکرو سینسز باندې کم چې د 50 کلو کم کښنیان وي دا خو کمپلیټ شماري یو کړل. هغه شماري چې اوسي بیا نو مشته یو ټارګټ پاپولیشن مشته په مخه راځي، او بیا موږ خبره کولای شو چې د نو کښنیان ویکسینېټس ول او څونه پاتې دي.
د ویب پښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې د ماشومانو سرشمیرنه به په هر کمپین کې روان وساتل شي.
تاسو نه دی چې دا یو وری اوسو بس ختم، دا به هر کمپین پر کمپین کم چې دا ټیمز دي سی ایچ ڈبلیوز دي دی به اپډیټ کوي. خاص دي ته دا طریقه کار ور شول سوې دي چې نیو بونډز دا نیو پیدا شوی ماشومان کښنیان دا څه تر خپل د ځان سره انټر کوي، او کم کښنیان چې د 50 کلو سره واوښتل هغه څه تر د ټارګټ پاپولیشن سره ایسته کوم دي، او که څوک نیوی را بارسول او که څوک د دغه سولاړ بارسول هغه څه تر انټر کوم دي. داګر د طریقه کار په مایکرو سینسز کې دي ته ورشول.
د روغتیا د چارواکو په وینا چې په خوابه دغه ماشومان شمیره پر اندازه کېدله، چاته چې به د پولیو څاڅکي ورکول کېدل. خو د وسنۍ سرشمیرنې وروسته امکان دی چې په ځینو برخو کې به ماشومان کم او په ځینو کې به زیات شي، او د دې ښه اثر به د پولیو د کمپاین پر مهال پر اخراجاتو هم څرګند شي، ولې چې د دې عمل څخه به په لویه کچه د بې ځایه مصرف مخنیوی وشي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ریډیو د قدرمن اوریدونکو سمزم په خبرونه کې یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې سی آر اس اس یو غیر دولتي اداره چې د یو اس ای آی ډی په مرسته یو پروګرام منظم کړی او په دغه پروګرام کې په سیمه کې د پولیسو اصلاحاتو په حق لباندې مهمې خبرې اترې شوې دي. په غونډه کې د سیړنکارانو او پولیس چارواکو لخوا د دوی رول نور موثره کولو په حق لباندې چې کوم خبرې شوې دي. ریاض حسین د دغه ټول تفصیل لري.
خیبر پختونخوا کې د قانون د عملی کولو د پارا سنټر پر ریسرچ او سکیورټی ته د امریکای د عوامو یا یو ایس ایډ مرسته هم حاصله ده. په دې موخه په خیبر پختونخوا کې د امنیتی چارواکو دننه په اصلاحاتو باندې هم رڼا واچول شو چې پکې وینا کوونکو وویل چې تر ډیره حد پورې د پولیس په رویو او په کارکردګۍ کې بدلون راغلی دی. د سی آر ایس ایس کوارډینیټر شمس محمد ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د غونډې په مقاصد او د پولیس دننه د بدلون اصلاحات هم بیان کړل.
پولیس عوامو ترمنځ فاصله کم کړی شي او د دوی په منځ کې اعتماد زیات کړی شي. ریفارم پروسس چې د 10 د سیو مشين نه چګینه په یو غنټه کې یا په دوه ورځې کې بچ دي په ټول هر څه بدل شي د څه خونه کیږي. خو چې کوم بدلون راغلی دی کاغه ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دی کاغه د پال په شکل کې دی کاغه د ماډل پولیس سټیشن په شکل کې دی. نو زما په خیال تر اوسه پورې سمره هدا پورې زمنګ د 13 شپږ میاشتو راځي زمنګ د عوامو سره هم انټراکشن کیږي او د پولیس والا سره هم کیږي. تقریبا د 80% نه زیات بدلون راغلی دی خو اوس هم کلیوالي علاقې چې دي التا د پولیس د ریویو په حواله باندې اوس هم بعضی شکایت راځي او د پولیس والا دا غنی هم چیرې د دغه لپاره د خکولو لپاره د بدلون لپاره موږ خپل کوششونه جاری ساتو.
سیړنې وایي چې د کال 2014 راهسي په خیبر پښتونخوا کې د پولیس دننه په مختلفو اړخونو باندې د اصلاحاتو کار مخ په وړاندې روان دي او دا اصلاحات د کال 2002 د پولیس اک د هغه ګامونو برخه ده کوم چې د پخوانی صدر پرویز مشرف په وخت کې شروع کړی شوی و. سیړنې وایي چې په پاکستان کې اکثره د ادارو دننه د سیاسي مداخلت او په هغه کې د بډو رشوتونو زیات خبرونه مخې ته راځي. خو ماهرین وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت له طرفه دغه هڅه کیږي چې د پولیس د محکمې نه سیاسي مداخلت ختم کړي. په دې حق لا د مردان تحصیل نائب ناظم مشتاق سیما بوایي چې تر کومه پورې ادارې نوې مضبوطی کړې شوې تر هغه پورې دغه ادارې د خلکو خدمت سرته نشي رسولې.
اداره چې استحکام ته نیته لید ادارې خپل بریکټ هغه واضح نه تر هغه وخت پورې د اداره سرویس او د خدمت او ریلیف د نشي ورغولې. ام د کلمې موږ سره راپې خارج په دې ملک د نه ادارې خوشتا خو هغه مستحکم ادارې نه دي. تر څو پورې چې په دې وطن کې ادارې مستحکم شي نه دا کو ته پولیس وي دا کو ایجوکیشن وي خدمت ورکول دا ممکن نه دي. لہذا د ادارو استحکام دا مضبوط پکار دي.
په خیبر پښتونخوا کې مردان چارسده او پیښور ضلعو کې د پولیس دننه د ریسرچ او سکیورټی د مرکز له طرفه اصلاحات روان دي چې په مقامی سطح باندې خلکو ته انصاف ورکړي شي د پولیس کارکردګي فعال کړي شي او په صوبه کې د قانون عملداري ممکن شي. سیړنې وایي چې په دغه ضلعو کې د پولیس له طرفه د خلکو د خدمت سرته رسولو لپاره مختلفې ادارې جوړې کړي شوې دي چې پکې په یوه دروازه باندې د خلکو ستونزې هوارولی شي. په دې حق له د مردان ضلع ریجنل پولیس افسر ډی آی جی اجاز احمد اویل چې وس د خلکو مسلې د یو چد لاندې حل کولی شي.
هم نه جو پبلک سرویس سسٹم کا آغاز کیا ایک چد کی نیچے آپ کو پیل بنایا گیا ہر ڈسٹرکٹ میں بنایا گیا.
دوی وایي چې موږ د خلکو د خدمت سرته رسولو لپاره د یو چد لاندې دغه کار شروع کړی دی چې د خلکو مسلې د هغوی په دروازو باندې هواري کړی شي. دوی وایي چې د پولیس د رویو د بدلون لپاره موږ د تربیت ګڼ شمېر ادارې هم جوړې کړې دي. د پولیس دننه سیاسي مداخلت بند شوی دی او اوس چې څومره هم د پولیس دننه برتی کیږي هغه د ان ټی ایس په ذریعه د میرټ په بنیاد کولی شي. موږ د خلکو د مسلو د هواري لپاره کمیټې هم جوړې کړې دي. په تانو کې د پولیس په رویو باندې کار روان دی او خزو د ستونزو د حل کولو د پاره پټانو کې زنانه کارکونکو هم خپل کار سر ترسوي.
او اوس د امریکا صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو لخوا چې د صدارتي مباحثه دویم برخه چې د سبب کیږي یعنی دلته د واشنگتن په وخت باندې د اتوار په مخام د شپې 9 بجې په داسې حال چې دغه مباحثه سبا کیږي د ریپبلیکن ګوند چې کوم کاندید د صدارتي ډونلډ ترامپ لخوا ځینې داسې خبرې رامنځته شوې دي چې هغه د زنانو په حق لبان دي او په مطبوعاتو کې ویل کېږي چې ډېرې سپکې خبرې دي. په یو ویډیو کې په کال 2015 کې د خبرې کړې دي زنانو په اړه باندې خ خبرې نه ګڼل کېږي او د لانجمنې دي او د اوس سخت نیوکو سره مخ دي. ډونالډ ټرمپ په دې باندې په مطبوعاتو مونږ وینو چې په خپله معافي هم غوښتې ده او چې او دا کار شوی دی غلط رانه شوی دی. یقینا په دې باندې اوس دلته کې په مطبوعاتو کې څرنګه بحث روان دی. په خپله ریپبلیکن ګوند کې خلک چې دي سیاست مداران د کانګرس غړي هغوی د خپلې پارټۍ د کاندید د دغه وینا په اړه باندې چې دی هم ډیر فکرمند دی دوی سوای. مختار خلیل زمونږ همکار مطبوعات ته کتنه کړې ده تاسو ته وړاندې کوو.
دا وخت په امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ د صدارتي امیدوار د ډونلډ ټرمپ په تقریرونو زبردست تنقیدی بحث روان دی. د ریپبلیکن پارټۍ ځینې ډیر نامتو مشران د ډونلډ ټرمپ د مرستې نه پرستو کېدو سوچ کوي. په دې موضوع د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې د جمعې په ورځ د ډونلډ ټرمپ د کال 2015 یو ویډیو په عوامي سطح راښکاره شوې ده. د په دغه ویډیو کې د ښځو خلاف ډېرې سپکې او بې سړیتوبه خبرې کړې دي او په ویډیو کې ښځو ته په ناولي نیت لاسه چولو هم خودلی شوی دی. د وایس آف امریکا په ریپورت کې ویلی شوی دی چې د ریپبلیکن پارټۍ دننه ډیر کسان د دې مشروط عربپتی امیدوار مرسته د زړه د پاسه کوي، خو د نوې ویډیو د راښکاره کېدو وروسته د ریپبلیکن دننه ډیر غړي دله د ووټ نه ورکولو ښکاره اعلان ته جوړ شوی دی. د امریکې د ایوان نمائندگان ریپبلیکن سپیکر پال ریان وای د ټرمپ بے خوند خبرو ز ډیر بے سوره کړی یم او اعلان کوم چې ویسکانسن کې د جیمی راتلو کلیزه میله کې بده شاملې دو ته نه پریږدم. دین اوران دی به ټرمپ د پال ریان گورنر سکاٹ واکر او د ریپبلیکن پارټۍ د مشر د رینز پرایبس سره په شریکا دغه میله کې شریکې دو. د ریپبلیکن پارټۍ مشر پرایبس په لایو تفسیره کې ویلي دی ټرمپ چې د خلو باره کې کوم خلو استعمال کړی دا چاله هم د وخذ په بارا کې داسې الفاظ استعمالول پکار نه دي. د سینټ د اکثریتي ډلې مشر میچ میکونل وای د خذو په بارا کې د ډونالډ ټرمپ الفاظ د زغملو نه دي. د په سختو الفاظو کې دنه مطالبه کوم چې په هر ځای کې د خذو او جنکونه نیغ په نیغه معافي وغواړي. یوټا ریاست نه سینیټر مایک لی په ډونالډ ټرمپ غږ کړی دی چې صدارتي انتخابي زغل نه اوزي، ځکه چې دی امریکې ته نن ورځ په پیښو اهمو مسلو د پوهې صلاحیت نه لري. د ایلونایز ریاست سینیټر مارک کرک په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې ټرمپ دی د صدارتي انتخابي مقابلې نه لاس په سر شي او ریپبلیکن پارټي دی د ده په ځای د هنګامي متبادل تن را وړاندې کولو په ضابطو عمل وکړي.
هم په اخر کې لرو مطبوعاتي کتنه او دغه هم تیار کړی دا مختار خلی.
د مشرقي وسطا سیمه او د دغه سیمه ټول عرب ملکونه تل د امریکای د پاره ډیر اهم پاتې شوی دي، خو څومره چې د مشرقي وسطا د ملکونو د امریکای د پاره د اهمیت حقیقت جوړ دی، دغه همره دا حقیقت هم یو تاریخي حیثیت لري چې امریکا تل په دغه سیمه کې ناکامه پاتې شوی ده. د مشرقي وسطا په باب له د امریکای د خودفریبۍ د جرړو په موضوع نن د امریکای د ټولو نه زیات چاپ کیدونکي اخبار وال سټریټ جرنل کې د اخبار د نامتو لیکوال د جیمز ټراب یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې صدر باراک اوباما په کال 2009 کې د امریکای د صدر جوړېدو د ډومبه ورځې نه پدې کوشش کړي چې د عرب خلکو د کړمو په لوري د امریکای د فکرمندې ښکارا کولو په ذریعه مشرقي وسطا کې د امریکای حیثیت ښه کړي. په دې لړ کې د ایران خلکو ته د نوي کال مبارکي ورکا، په قاهره کې خلکو ته تقریر وکړو او په تیرو وختونو کې د عربو په باب له د امریکای پکړو غلطي خپېماني ښکارا کا. د د قاهرې په تقریر کې په اسرائیل غږ وکړو چې د فلسطینی مملکت د قیام جایزې مطالبې ته غاړه کېږدي. خودنه وړاندینی امریکایي صدر جارج ډبلیو بوش چې مشرقي وسطا کې سنا شولتې کړي دي، د هغو له سببه اوباما د عربو د زړونو په ګټلو کې ډېر بریالی نه شو. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې زیاتوي که صدر اوباما ته په کال 1956 کې د مصر د نیر سویز د تنازع راپورته کېدو نه وړاندې د دې تنازع د را پورته کېدو په دوران کې او د دې تنازع د ختمېدو وروسته د امریکای د هغه وخت د صدر د ډوایټ آیزنهاور د طرز حکمرانۍ او د طرز سفارتکارۍ په باب لا د نامتو دانشور او د خارجه چارو د محکمې د یو پخوانی چارواکي د مایکل ډوران د کتاب لوستو موقع په لاس ورغلی وي، نو شاید چې د مشرق وسطا په باب لا د صدر اوباما ډیر ارمانونه پوره شوي وي. مضمون زیاتی چې امریکا باوجود د جمهوریت او د جمهوری ملکونو د یو سرپنچ ملک په حیث د سوړ جنگ د دور د مجبورو له سببه په سیمه کې د ایران د رضاشاه پهلوي غوندې د آمرانو حکمرانانو د حکمرانۍ په مرسته کولو مجبوره وه. او
خبری خبرونه چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو نه خبرنیغه واوري دا و ما هم دی دا ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای. زما د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه لا هم دوام لري. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله پروډوسر محمد عالمگیر او موسی انجینیر زو جو او نیک. دا هوی نه هم ډیره مننه کوم همکاران وګمه جالوان او افتخار حسین اخلوص. تاسو نه اجازه، الله پامان.